سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مسخین دوه بجې دي. تاسو زموږ خکه د ازادي رادیو ناوړي زموږ ته د خبرونه زیاتره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام ته ځنګل شوې ده چې تکرار خبريږي د خبرونه د تپڅو شیبو کې لرو خطر هغه وړاندې د سات خبرونه. د پاکستان موقت صدر اعظم وایي له افغانستان سره ستونزي به هغه مهال حل شي چې په کابل کې مشروع حکومت رامنځته شي. د پاکستاني رسنیو د راپور پر بنسټ انور الحق کاکړ نن د اکتوبر په 14مه په اسلام آباد کې د مرکلي ډیالوګ په نوم غونډې ته د وینا پر مهال له پاکستان څخه د بیا ساد افغان کډوالو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او وی ویل له پاکستان سره به د افغانستان مسایل هغه وخت حل شي کله چې په کابل کې یو مشروع حکومت رامنځته شي. د ټي ټي پی ته په اشاره ویلي دي چې غیر حکومتي عوامل د پاکستان امنیت ګواښي. له دې وړاندې د پاکستان پر موقت صدر اعظم سربیره یو شمېر پاکستاني چارواکو په افغانستان کې د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې ټي ټي پی پاکستاني طالبانو ته یې پر خپل خاوره کې ځای ورکړی دی. طالبانو بیا د پاکستان د حکومت د ادعاوې رد کړې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند بلال کریمی وایي چې له پاکستانه د سپین بولدک لارې تر اوسه څه باندې 3000 تنه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د نن پر خپل یک شبکې افغاني ټویټر له پاکستان څخه د راستنه شو افغان کډوالو نوې شمېرې خبرې کړې دي. د کریمی په خبره د سپین بولدک لارې تر اوسه 2013 کډوالې کورنۍ بیرته افغانستان ته راستنې شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د راپور له مخې د سپتمبر له 15مې د نومبر تر 16مې نېټې پورې څه باندې 320,000 افغانان له پاکستانه ایستل شوي دي. د ښځو د حقونو فعاله هدا خاموش ادا کوي چې یو بله فعاله پریسا زاده د طالبانو لخوا نیول شوې ده. خاموش نن د اکتوبر 14مه پر خپل شبکې افغاني ټویټر د پریسا یو عکس خپور کړی دی. ورسې لیکلی دي هغه پرون د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوې او یو نامعلوم ځای ته وړل شوې ده. خو غلې خاموش په دې اړه چې پریسا چرته او څنګه نیول شوې ده جزئیات نه دي ورکړي. د طالبانو حکومت روسا د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له اونیو راهیسې د ښځو د حقونو فعالانې جولیا فارسي او زوی ندا پروانې او خوندې او منیجه صدیقي د طالبانو په بند کې دي او د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نشته. نن سهار د ننګرهار په سرخود لسوالۍ کې د یوې سلمانۍ مخې ته چاودنه شوې ده. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ د امنیت امر محمد طاهر مبارز د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ژان سویلې په دې چاودنه کې یو تن چې هویت معلوم نه دی وژل شوی او د سلمانۍ یو کارکونکی ټپي دی. تر اوسه د چاودنې نوعیت معلوم نه دی او د چاودنې مسؤلیت هم چا نه دی اخیستی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په دې اړه یې نظر نه دی بدل شوی چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. کله چې له جو بایدن څخه په سان فرانسیسکو ښار کې له شي جین پینګ سره تر 3 ساعته خبرو اترو وروسته په یو خبري غونډه کې پوښتنه وشوه چې آیا له هم باور لري چې د چین ولسمشر یو دیکتاتور دی. وویل هغه یو دیکتاتور دی او د هغه هیواد ولسمشر دی چې له هم پکې کمونیزم واکمن دی چې د امریکا له حکومت سره بشپړ توپیر لري. بایدن د جون په میاشت کې ویلي و د چین ولسمشر شي جین پینګ یو دیکتاتور دی.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
هم نظر داده ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدون کله روز ځان معرفي کوي آزادی رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو.
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروګرام دی. ز فرید سیال پکې د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبالښت ساسي قربانی یو. د پاکستان او د افغان کډوالو ل راستنولو وروسته د کډوال شکایت کوي چې هرڅه په پاکستان کې پاتې دي او اوس په افغانستان کې د ژوند چارې په پور مخې ته وړي. خدای وازی کډوال نه دي چې د ورځنیو چارو لپاره پور کوي. ل دې وړاندې ډیر شمیر افغانانو پور اخیسته چې ډیرو کسانو بیرته د کول توان هم نه درلوده. نن په مایکروفون ساسي پروګرام کې په همدې موضوع خبري وکړو چې په افغانستان کې د پور اخیستلو او بیرته د پور د ورکولو امکانات څومره دي. له تاسو به هم وورو چې تاسو کله له چا پور اخیستی دی، تر اوسه پورې تاسو چا ته پور ورکړی دی که نه دی ورکړی، او تر ټولو بله مهمه پوښتنه دا چې کله چې تاسو چا ته پور ورکوئ بیرته په پور اخیستو کې د څه ډول جنجالونو سره مخ شوي یاستئ. ځکه زیاتره کسان کله چې پور ورکړي او بیرته یې له خلکو غواړي، خلک یې پور نه ورکوي او که ورکوي په داسې شکل یې ورکوي چې هغه د خپلو پیسو په برکت باندې نه پوهیږي. په خبرونه کې ملمانه هم لرو لدوی به پښتو چې په افغاني ټولنې کې د پور اخیستو او د پور ورکولو دود تر کومه ځای دی او هغه څه چې باید په معیاري ډول باندې په نور پرمختللي نړۍ کې د پور د سیستم لپاره کارول کیږي څومره په افغانستان کې د تطبیق وړ ده لدی وړاندې د تطبیق وړ وکنه و اوس د طالبانو د واکمنې پر مهال باندې امکانات ورته څومره دي آیا دغه سیستمونه چې نور نړۍ کاری په افغانستان کې کار به ورکړي که ورنکړي که ور به یې کړي له کومې طریقې نه خبرونه کې راسره د اقتصادي چارو کارپوهان هر یو ازرخ شافیزي او بشیر دوتیال او همدارنګه د کډوالو له حالم به مو په ننګرهار کې د مومندري یو اوسیدونکی چې وروسته به یې خبرونه کې راواخلو سمسور کامران هم خبر کړي کابل ته به هم ورشو او هلته د هغه کس کیسه چې دوی په دغه موضوع باندې یو څه خبر دي او یاد چې پوری کړی دی هغه به هم ورنه وورو خو په پیل کې به حافظي صاحب ته ورشو حافظي صاحب تاسو ستړي مشه په خیر راغلی حافظي صاحب په افغانستان کې د پور د اخیستو ورکولو د خبره په دې وروستیو کې ډیره تازه ده کډوال شکایت کوي چې دوی له کم وخت نه چې راغلي دي د نږدې یو میاشت کېږي هیڅ ځان سره نه دی راوړي او دلته د خپلو ګاونډیانو نه دکاندارانو نه یا هغه کسان چې پیژني پور ورنه کوي او خپلې ورځنۍ چارې مخې ته وړي د پور په ټوله کې د پور دغه سیستم چې اوس مالی افغانان کاروي څومره د وړ ده چې وکارول شي او بیرته کله چې پور ورکوونکی پور غواړي دغه کسان چې اوس پورې اخیستی دی دوی به یې د ورکولو توانایي ولري
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته درنو اوریدونکو ته او همدارنګه درنو میلمنو ته د تاریخ په اوږدو کې د پور ورکول او پور اخیستل دود او دستور شتون درلودل او بیا ډول ډول دی مثلا قرض الحسنه دی چې په اسلام کې دی او دا یو دم یو ډول بس په غونډې او شی دی چې سود نه لري پیسې ورکول کیږي بیا بیرته خپل پیسې خلک راخلي او دا ډېر ګټور دی هغه چاته چې پور اخلي بل بیا د سود سره وي سود خوري ورکوي او هغه ډېر ظالمانه چې په کې ګټه ډېر زیات وي دریم دا مدرن پورونه دي چې د بانک له جوړښت څخه راپدی خو په دنیا کې او تیروی په افغانستان کې رواج درلودل اما دا په تیر دوه کاله کې دا پور نه ورکول کیږي په دې کې چې د خلکو اعتبار پر بانکونو باندې ډیر کم شوی دی او بانکونه کافي پیسې نه لري چې شاته قرض ورکړي وخت هم چې دوی قرض ورکاوه ډیر مساعد نه و د اقتصادي دی ودې لپاره ګټور نه و کنه د بانکونو یو وظیفه همدغه دی چې دا وړې وړې پیسې سره ټولوي او لوی پیسې رامنځته کیږي او د هغې په پور ورکولو کې د لوی فابریکو په جوړونه او د ډیمونه او د نور لوی انکشافي پروژو لپاره دوی پانګونه کوي اما په افغانستان کې متاسفانه یو وخت هم دا کار نه و یوازې د بنوشت خان زابلی په وخت چې د رئیس د بانک ملي او د بانک ملي سشتن و د خپل شریکانو سره هغه وخت کې ډیر مساعد قرضې ورکول کیدلې چې د اقتصادي ودې سبب وګرځید په هغه کې بیا فابریکې جوړې شوې لکه فابریکې نساجي افغان چې په ګلبار کې و په پل خمري و په جبل سراج کې شوې درلودلې او نور د برښنا مؤسسه چې هغه وخت هم خصوصي سکتور پورې درلودل د دغه د برښنا د برابرولو او سبستیشنو په جوړولو کې دوی پانګونه وکړل اما بیا وروسته د بانکي سیستم د افغانستان یوازې په شخصي ګټو باندې ولاړ یو سیستم و عمومي اړخ ته ډېر پاملرنه نه کېدل اوس مهال خو اوضاع ډېر خراب دي ځکه چې خلک هم غریبانه شوي دي نو دوی د کومو پیسې کې چې بیا خپلو دوستانو اشتهانو ته ورکړي او داسې یو منظم سیستم چې وړې قرضې وي لکه چې په بنګلادیش کې دا رواج درلودل او دا خلک د سود خوارګۍ څخه یې وژغورله هغسې یو سیستم په افغانستان کې شتون نه لري او خلک ډېر بېوسه دي او نه یوازې په فله شی نه لري بلکې د قرضې د ترلاسه کولو لپاره هم زمینه ډېره محدوده ده
حافظی صاحب، ام دغه موضوع باندې کتم شو په افغانستان کې اوس مهال هغه کسان چې پور عمر کې دوی خپل هم په کافي اندازه باندې په اقتصادي لحاظ باندې پیاوړي نه دي، دغه ډول پور ورکول، پور اخیستل او بیا وروسته چې کوم جنجالو نه دي، دا په اقتصادي وده کې هیڅ رول نشي لوبولی؟
دا خو یو د خپل وخت مسله ده چې مثلا یو انسان د روز خمري یو کډوال دی راغلی دی، نه کور لري نه کار لري نه د سوګنځي د سوګنې لپاره ځای لري، و هغوی لپاره پور ورکول کېږي. دا پور خو بیا باز تولید نه لري، یعنی عاید نه لري چې بیرته د اقتصادي ودې لپاره ور ودانګي. نو خالي د خپل وخت د مشکلات د رفع کولو لپاره یو انساني بڼه لري، او هغه د اقتصادي ودې لپاره هغه پورونه اقتصادي ودې لپاره ګټور دي چې پکې فابریکې جوړ شي، بانکونه لوی قرضې ورکړي، لکه چې ما مخکې اشاره وکړه چې دا مثلا بانک ملي افغان قرضې ورکولې دي سپینزر شرکت ته، یا مثلا د ګلبهار فابریکې ته چې دوی وکولی شي خپل تولیدات زیات کړي. په هغه وخت کې دوی له برکت 112 متر دوکان تولیدېدلې په افغانستان کې. نو دا څه امکانات اوس نشته دي.
مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځو. دودیال صاحب هم راسره ده. دودیال صاحب تاسو ستړي مشي په خیر راغلی. دودیال صاحب
السلام علیکم.
مننه کور ودان تاسو ته سلام.
جناب حافظی صاحب ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
مننه کور ودان، ژوندی اوسئ، تاسو په خیر راغلی. دودیال صاحب، حافظی صاحب خو په قرض باندې یو څه خبرې وکړې ده چې څومره رول لري په اقتصاد کې، خو دغه کډوال چې اوس راغلی دی، کده دوی په موضوع باندې خبرې وکړو. یو څو کډوال سره چې موږ د خبرونې وړاندې خبرې وکړې، دوی وویل چې لکل نه چې راغلی دی خو هغه په ځان کې کالی راوړی دی او د کور سامان راوړی، پیسې ورته د پاکستان حکومت تر 50,000 ډیر اجازه نکړه شته خو راوړي، پاغه باندې کور کرایه او نور سامان شوی دی. اوس د ورځنی چارو لپاره دوی دکاندارانو نه قرض کوي او په پور باندې شیان راوړي چې هغه ورپسې لیکل کیږي. په دغه ډول وضعیت کې فکر کوي چې دغه دکاندار سودا چې خرڅیږي په پور باندې هغه څومره زیان کوي، او دا کوم کس چې پور اخلي دته څومره زیان ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قرض یا پور دا د پخوانه د خلکو ترمنځ مروج او اوس هم شته ده. یو رسمي قرضونه او پورونه دي چې هغه د حافظي صاحب چوري چې بانکونه دا وړه وړه سرمایه را جمع کوي، کریډیټونه ورکوي، چې موږ دغه د کرنیز بانک هم دهقانانو ته کریډیټ یا پور ورکوو، او دغسې هم دا نور معاملات وو، دا رسمي بانکي معاملات دي. اما دغه چې تاسو اشاره وکړه، دا دغه پورونه دي چې احمد او محمود د ډېر مجبوریت نه او د ډېرې بدې ورځې نه یو چا ته اړ وي، هغه څوک چې څه ناڅه توانایي لري هغه ته مراجعه کوي چې ده ته یو څه پیسې د یوې مودې لپاره قرض ورکړي، او دا پورونه معمولا د ډېرې ناتوانۍ د لاسه نه کېږي. زیاتره به تاسو لیدلي وي چې دغه دوکانداران د دغه پورونو نه دومره پتنګ وي چې هلته په دوکان کې لیدلي دي چې قرض قند، هفته قهر، ماه جنگ. یعنی معنا دا چې په آخره کې د دې ډول قرض آخر خفګان ده. دغسې هم یو بل متل ده د خلکو ترمنځ، وای ورک شو پوره چې ورک دې کړل دوه کوره. نو د دې عاقبت داسې په دغه د فقر او بېوزلي په حالت کې د مجبوري د عمله پایله یې ښه نه راځي. سره د دې چې د اسلام مبارک دین حسنه پور یا قرض حسنه حکم کړی ده، ویلي دي چې ستاسو یو مسلمان ورور چې اړ وو، تاسو حسنه پور یعنې بې د سود نه بې د کومې توقع نه دا پور ورکړئ. اما دا په هغه شرط کې کېږي چې شرایط نورمال وي او خاص خلکو څه ناڅه توانایي درلودلی. مثلا په دغه وخت کې په افغانستان کې په دې منی کې للمي کرل کېږي او دا نور فرماهي کښتې غنمو دا کېږي. په دې وخت کې که یو څوک تخم ته او غنمو ته اړ وي او د کرنې دپاره دا وکړي او بیا د جوزا او سرطان وخت کې چې درمندونه اخیستل کېږي، په هغه وخت کې دا حاصل وخت بالکل پور ورکولی شي، پور ادا کولی شي بالکل. اما دغه زموږ مهاجر وروڼه چې راغلي دي، نه دلته ځمکه شته ده نه جایداد شته ده، نو دوی به په څه ترتیب سره دا پور ادا کړی چې د نهایت مجبوریت نه غواړي او ادا کولو باندې دوی هم مطمئن دي او پور ورکوونکی هم مطمئن نه ده. نو په دې خاطر د دوی فغان د دوی غږ پورته شو او دغومره دا مسله مطرح شوله. که نه بعضې د مجبوریت له مخې ځینې پورونه پخوا هم وو، ولې هغه به ادا کېدل، هغه به ورکول کېدل. نو کاشکې موږ تاسې لکه حافظي صاحب چې ویلې داسې یو بانکي سیستم هم درلودلی. البته بانک هم دغه د سود خبره، موږ دغه بانک کې تل دا خبره کړې ده چې بانک ډېر ضرور ده، اسلامی بانکداری ډېر ضرور ده. دغه د سود شکل یې هغه ده کله چې بانک سرمایوي پور ورکوي، یعنی یو څوک غټې پیسې اخلي چې سرمایې په توګه یې په کار اچوي، مالدار هغه ګټه کوي، هغه کې تاوان نشته. ده هغه کې بانک سه کتانه او ربح او دا مسایل اخلي حق ده، دا بانکي سیستم دغسې روان ده. بل هغه استهلاکي پورونه دي چې یو څوک بیچاره د سرمایې او د بیا دوباره تولید د مجدد ګټې دپاره نه اخلي، بلکې د ضرورت ټولو د خوراک او د جامې او د کمپل او د ګاز او تیل او مالګ غوړیو د دې دپاره اخلي چې دغه استهلاکي شکل ده. په دې کې ګټه اخیستل دا بیا د اسلام د مبارک دین له لحاظه مطلق حرامه ده، دا سود راځي، دا ظلم ده، دا جبر ده. او زمونږ خلک چې دي متاسفانه همدغه رقم دغه استهلاکي پورونه غواړي بیچاره، چې یو څه مالګ غوړي او صابون دا پرې باندې واخلي. دغه یو بد وضعیت راغلی ده. کاشکې موږ تاسې داسې نهادونه درلودلی، تعاوني موسسې وایي دا وایي چې خلکو ته دا پور ورکولی، او بیا وروسته چې دوی توانمند شوي وای، حتی دوی ته د یو کار زمینه برابره کړې وای، د کار وسایل ورکړی وای، د دوی مهارتونه یې اوچت کړي وای، چې بېرته د همدغه مهارتونو او د کار د وسایلو په کار اچولو سره بیا د دغه موسسې د دغه توانیلانو د دوی دغه پور ورکړي په رسمي د فورمې په مقابل کې، د تضمین په مقابل کې. اما دلته آدرسونه هم نه دي معین، دا خلک مهاجر راغلي دي بې ځایه، د دوی سابقه هم نه ده معلومه. دا ډېر یو ستونزمن حالت ده، ډېر یو مشکل حالت، او آخر هماغسې راځي چې کور ورک شي، چې ورک دې کړه دوه کوره، خدای نه خواسته خفګانونه راځي او نتیجه یې تاوان ده دواړو طرفو ته.
مننه. تو دیال صاحب تاسو به بیرته راوګرځم. حافظي صاحب، اوس مهال چې افغانستان کې کډوال راغله، لپخانه بانکي سیستم سم ده او هغوی چې و سود هم پکې و، اوس مهال چې افغانستان کې بانکونه کار کوي فعاله دي، دوی لګیا دي که څه بندیزونه ورباندې شته، ده فکر کوي د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې دغه بانکونه به په لنډ مهاله قرضو باندې وکولای شي کومو کسانو ته چې پیسو ته اړتیا لري دفتن، پرته له دې چې لکه دوستانو همکارانو نه واخلي، بانکونه نه لنډ مهاله قرضې واخلي؟ دا امکانات د افغانستان په بانکونو کې اوس وینئ؟
ما خو مخکې ارزو کړم چې متاسفانه زمونږ بانکي سیستم مخکې هم چندان ښه نه و، په دا تېر دوه کلونو کې ستونزې زیرې شولې. اول خو دا بانکونه د خلکو د امانتو د بیرته ورکولو په هکله آزاد لاس نه لري، او دوی د مقرې له مخې یو څوک شل میلیون ډالر لري، دوی په میاشت 15,000 ډالر ورته ورکوي. سل کاله پکار دی چې دغه نفر خپل پیسې ترلاسه کړي. نو مشکلات زیات دي، او د دې پورونه کوم چې ورکړ شوي وو هغه سال وصول نه دي، یعنی د مشکلات سره مخامخ دي. خلک بیرته پیسې نه ورکوي بانکونو ته، ځکه چې یا تښتیدلی دي یا کاروبار یې په تب درېدلی دي. په دې خاطر بانکونه هم ښه حالت کې قرار نه لري، او نور دا بندیز چې راغی بیا د خلکو اعتماد په بانکونو باندې لږ شو. خلک داسې ګومان کول چې پیسې چې بانک ته ورکړي بیا خپل د پیسې څښتن کېږي، نه تر دوباره، یعنی بانک پیسې دې تښتوي یا بانک پیسې دې خوري. په دې خاطر اعتماد په بانکونو ډېر لږ شوی دي، او خلک ډېر لږ پیسې هلته ورکوي. مخکې تقریبا 3.1 میلیارد افغانۍ ډالر خلک بانکونو کې ایښ شو، دا یعنی ډپوزیټونه دې 3.1 میلیارد ډالر ته رسیدلي وو. اما بیا د کابل بانک د نسکورېدو او وروسته د نور بانکونو چې خپل پیسې خلک غوښتل نه ورکول، مشکلات زیات شو. او اوس که بانکونه قرضې ورکوي، لکه چې استاد وفرمایل، دا خو تجارتي بانکو قرضې ورکوي چې ګټه په کې وي، او هم ډېر لږ دی تر هغه بریده پورې چې ماته معلوم دي، هغه قرضې هم دوی نشي اجرا کولی ځکه چې پیسې نه لري. بل دا چې د پیسې د قرض ورکولو لپاره دوی تضمین غواړي. دا کډوال چې د مجبوریت له مخې دلته راغلي دي، هیڅ نه لري، د خوړو لپاره هېڅ شی نه لري، دوی چې تضمین ورکوي چې ضمانت نه وي، خو بانک د پروژې له مخې چاته قرضې نشي ورکولی پرته له تضمین، پرته له دا چې دا پیسې بیرته راګرځي. نو یوازې دا عاطفي او اخلاقي قرضې دي چې لکه چې استاد هم مرتشاره وکړه، او ما هم مخکې وویل چې دا قرض الحسنه دي، اسلامي قرض الحسنه، چې چا سره یو سرو پیوي دوی خپل خپلوان ته یا خپل گاونډي ته یا خپل دوستان ته قرضه ورکوي او دا شرایط ساله او آسان دي او هغه یو خیر دی ځکه چې بلا سود بلا کوم ګټي څخه پیسې ورکوي دا د انساني عاطفې یو ښه بیلګه ده.
مننه دودیان صاحب، که تاسو راته وایئ اوس مال په افغانستان کې چې بانکونه هم توانایي نه لري، بندیزونه هم دي، خلک هم په اقتصادي لحاظ باندې ضعیفه دي، فکر کوئ دغه وضعیت که کنټرول نشي افغانستان کم طرف ته وړلی شي؟ ځکه نړیوال سازمانونو چې دغه کمی سرویګانې په دې وروستیو کې خپرې کړي، کوم ارقام یې چې خپاره کړي دي، ویل چې په افغانستان کې دغه تیرو دوو کلونو کې د قرض یا د پور اخیستو له اندازه له پخوا څو چنده ډیره شوې ده. که چیرې همدغسې د دې لپاره څه حل لار پیدا نه شي، کم طرف ته افغانستان وړلی شي او ستاسې پان باندې حل لارې ورته څه کېدلی شي؟ اوس مال څه لرو په لاس کې؟
متاسفانه دا د ژمی هم را روان ده او خلک د ژمی د مصارفو د لحاظ هم په تشویش کې دي او د دوی دغه روزانه مصارف هم ډېر په مشکله پروکېدولی شي، بیکاري هم موجوده ده. نو په داسې یو حالت کې پرته د دې نه چې داسې یو لوی سرتاسري تصمیم ونیول شي بله هېڅ چاره نشته ده. په دغه رقم سره که وضعیت روان وي د خلکو پریشانی دوام پیدا کوي، فقر زیاتېږي، دا بیا دغه حاکم ادارې ته هم ستونزې پیدا کوي، خپله پولیس کې دی نه د خلکو ترمنځ هم ستونزې پیدا کېږي. حتی خدای نخواسته دغه ناروا عملونه لکه غلا او لکه قتل او جرح دا ټول د مجبوري نه کېږي. د اسلام مبارک دین هم وایي چې منکرات په فقر کې رامنځته کېږي. که چیرې حلال معیشت او د ژوند وسایل مهیا وي، ممکن یو مسلمان هېڅکله منکراتو ته مخ ونه اړوي. نو دغه اعتیاد، دغه پریشانی، دا د ځانوژنه او متاسفانه دا نه چې موږ ګورو، موږ تاسو خبرېږو، هره ورځ خبرېږو چې یو ښار کې بل ښار کې ځوانانو صحتمند تکړه خلکو ځانوژنه کړې ده، تښتېدلي دي، د کور نه وتلي دي، په پریشانۍ باندې اخته شوي دي. دا مرضونه که پراخ شول ټوله ټولنه مریضه کېږي، ټوله ټولنه ناروغه کېږي. دې دپاره سرتاسري لوی تصمیم پکار ده. هغه دا مانا چې اول دغه نفوس کټګوري شي، مثلا همدغه مهاجرین.
په بخښنه سره مدودیال صاحب، په بخښنه سره چې دا اوریدونکي پاکستان نه زنګ وهلی وایي چې کریډیټ کم دي، چې لنډه د دوی پوښتنه راواخلو، ستړي مشي، په خیر راغلی. نو مراته وایي
السلام علیکم محترم میتوری د جان شال، سلامونه ویني کې له تاسو محترم اوریدونکي او میلمانو ومني.
مننه، کور ودان، ژوندۍ اوسئ، په خیر راغلی خبرونه ته. زرملوال صاحب، تاسو راته وایي چې لام په پاکستان کې استي که افغانستان ته راغلی استي؟
نه، موږ خو دلته یو تروس پورې موږ دلته یو دغه تقریبا ډېر وخت کېږي، تقریبا اوس خو دلته موږ یو خو دا ډېر بده مرغه پرې د جانې دغه د موږ رابطه له تاسو سره نه روژېږي. دا موږ دپاره یو ډېر د پریشانۍ خبره ده، ځکه چې وغېدی نو موږ به معلومات در سه وجرو هر پروګرام کې تاسو ته معلومه ده سمشته به موږ ګډون کوو، خو اوس له بده مرغه له دغه خو رابطه نه کېږي. نه پوهېږم
زرمروال صاحب، موږ دلته د واټساپ کې یو څه ستونزه پیدا شبیده او کوشش به وکړو چې بیرته دا واتس اپ جوړ کړو. نو حتما په دې برخه کې موږ کار کوو. تاسو یو روزه مروال صاحب په سیمه کې
دا وری کوم چې خبره مې دکاته کړه، دغه د ما شماره چې دغه سره ولې کې یاداش کې در سره
سمه ده. حتما په سترګو مننه کور ودان،
چې شر چې خدمت دې د کډوال مبارک ان شاء الله زار وخت یې ما حقیقت معلومات هم لرم، روز مره جهار وخت معلومات لرم ان شاء الله. د شي خبرې به تاسو ته وړاندې کوم چې غټو لاکای کول لري نور خلک د مرغه چې بس د مشکل د ټلیفون وي د لاینو ته نو د بده مرغه
د کډوال په اړه ته وایي زرملوال صاحب، که چیرې کریډیټ مو وی لن راته وایي چې تومره کډوال مول سیمونه راغلي دي، کاروبارونه یې لته پات شول، کزان سره یې پیسې راوړي افغانستان ته؟
نو دلته خو داسې دی فریده جانې، کډوال خو دلته په ډېر سخت حالاتو کې له دې ځای نه نقل شو خپل هېواد ته، به له بده مرغه په ډېره بې عزتي او په ډېره یعنې ستونزې ورته مخامخ شوې. کوم د دوی په اصطلاح باندې هغه غیر قانوني چې کوم دی ورته وایي، دغه خو ولاړه ډېر بېچاره ګان. نو بس له ځان سره هم داسې سوړي نه دي، ځکه سوړي هغه پرېښوونه نور داسې دغه قانوني چې دي دغه فعلا نه دي تللي داسې. او اوس ډېر سخت مشکلات و دلته به پلتنې به یې کولې ګرځېده را ګرځېده به نو اوس هم داسې څه دا یخه ویره احساس د خلکو سره د ویرې سته اوس هم پرې د جانې
هیله مند یو چې دغه ستونزه هر څه زر د پاکستان د حکومت او طالبانو ترمنځ حل شي چې هلته افغان
کډوالم راغلی د پلاوی د پلاوی راغلی د کېدی شي دغه هم یو څه نتیجه ورکړي خدای دې وکړي چې ولي کړي نو خدای موږ افغانان او زه به خپل هېواد ته خامخا بځو که قانوني دي که غیر که خامخا به خپل وطن ته اخر بځو
خبر
دوبارہ باز گشت تقریبا مخامخ یو ځلې د ډاکټر نجیب په وخت کې د مصالحې سره یو شمېر کډوال راستنېدل نو هغه وخت یو تدبیر یو تجربې په توګه یادولې کوم سره د دې چې هغه ډېر بد حالت و بد وضعیت و د یو تجربې په ساګه هغوی څه وکړل په ټولو ولایتونو کې مېلمستونونه د مهاجرو مېهمانخانې جوړې کړلې په همدغه کابل ښار کې دا ګزارګاه خواته په دغه ځای کې ډېر یو ښه تعمیر ډېر یو لوی چې ټول تجهیزات پکې و د خوراکي موادو نه نیولې تر ترانسپورټ ټول نو په ولایتونو کې خصوصا سرحدي ولایتونو کې د لوی ریاستو تشکیل ورته جوړ کړ اداره کې تشکیل ورته جوړ کړ بودیجه یې تخصیص کړ ځایونه یې ورته وټاکل او دغه مهاجر چې راتلل ټول ثبت کېدل د دوی د توانایي د دوی د محل د دوی د استوده دې سره بل ځلې کتلوي بانکدشتو مهاجرو په 1300 او یو کال کې وو چې دا اسلامی انقلاب بریالی شو په هغه کې ډیر ماجر هغه خو غوډه پر هیڅ سرشته نه و د دوی لپاره کوم ترتیبات وو اما فضا ډیر پراخه وه دا د څه وخت راغلل چې په سرلی مو ډیر جبري لا تک نه وو د وری موسم په تدریج سره راتل او خپل هغه سم متکل کوم چې د ورځې نکړي وو او ته دوستان خپلوان مو هیڅ یو سره آشنا وو هغه په فشار سره نو راغلی چې نو آمادگی نه وای نو په قدر او پیزات او خوشحالی سره راغله بل ځلې بیا د لسواتیا یو اتیا کال کې چې دغه نوې پروسه شروع شول او کومکونو فوق العاده زیات شول دغه مهاجرت هم بیا ډېر حالت کې راغله اما اوسنۍ مهاجرو کتلوي بازګشت په خاص سره ډېر زیات تفاوت لري په ډېر بد حالت کې راغله د فشار سره راغله او هیڅ شی ځان سره نه وړل او دلته هم ورته هیڅ تیاری آمادګي نشته ده نو اوس ضرور ده چې دې لپاره موقتاً یو تشکیل جوړ شي یو هیئت وټاکل شي چې دغه ټول مهاجر ثبت کړي راجستر کړي تنها دا کافي نه ده چې دوی له یو ځای نه تر بل ځای پورې ورسول دا باید ټول ثبت شي رسما د دوی دغه د کاروبار د دوی د امکانات د دې ټول سره هغوی چې په کلیو په اطرافونو کې امکانات اوسېدو لري هغه که موږ کولی شو چې دوی ته کلیوالي تشبثات موږ امکانات دا ورته برابر کړو ډېر ځمکې لامزرو موږ لرو د اوبو منابع هم لرو هی کاشکې د دې لپاره دغه دوو کلونو کې دا تیاری نیول شوی وای او دا ځمکې د دوی په اختیار کې ورکړل شوی وای دا کوم چې عامه ملکیتونه ځمکې دي د خلکو جایداد نه دي بلکې دولتي ځمکې دي ولې به استفادې دي د کرنې وړ دي دا امکانات یا دا د مالداري امکانات یا دا نور قسمونه پېښې دا د دوی لپاره په نظر کې نیول شوی وای که دا نه کولای دا ورته ستونزمن وای نو دوی باید بین المللي اداراتو ته مراجعه کړې وای د دوی لپاره داسې تنظیم کړی وای چې د کوپون په مقابل کې د یو کار په مقابل کې هرې کورنۍ ته دغه مواد توزیع کېدلی دا مواد هم خوراک سره دې چې اوس هم څه ناڅه کومک ورسره وشو او زموږ هېوادوالو ډېره زیاته برخه واخیستله موږ ولیدل چې د دې مهاجرو په رابازګشت کې د اروپا نه د امریکې نه خلکو شخصي کومکونه وکړل ستاسو به په یاد وي چې د هرات زلزلې سره چې دغومره کومک وشو د دغو مهاجرینو سره هم وشو اما دغه مستعد کسان زموږ دغه با احساسه هېوادوالو څومره چې واسو هم د هرات زلزلې سره مرسته وکړه درېغې ونه کړ موږ د دې ټول نه خوشاله یو چې دوی احساس ته صد آفرین او شاباش وایو په اسلامي روحیه سره په دلسوزي سره په انساني احساس سره هم د هرات د زلزله ځپلو سره کومک وکړو او هم دغه مهاجرینو سره کومک وکړو اما
اوس چې ګورو نور هغه چا چې توانایي درلودله هغوی خو هم داسې نه دی چې دسې غټ پوهنتون یې په اختیار کړي او دوامداره به دا پیسې ورکړي. او پیسې ورکول هم د مشکل حل لاره نه ده، پیسې اخله خرڅوه دا نه، بلکې دلته ډېر نور تدابیر لکه د ځایونو ورته جوړول، د کارونو تدارک، د تولیدي منابعو په اختیار کې ورکول، د معدنو په استخراج کې دوی راهنمایي کول، دا توانایي ورکول، هلته یې استخدامول، دغه ټول تدابیر باید دلته په فرصت سره د حکومت یوه اداره ورته توضیح شي، دا امکانات وسنجوي، حتی سیمي کټګوري په نظر کې ونیسي، هغه چې ډېر سپین ږیري دي، هغه چې ځوان دي، د کار وړتیا لري.
اوس مهال چې دغه کډوال راغلي دي، یوازې کډوال موضوع ته تم نه شو، ځکه چې له دې وړاندې په افغانستان کې ستونزې وي. په تېرو شلو کلونو کې دغه کډوال زیاتره برخه یې رانغله، او هغه چې راغلي و په هماغه وخت کې هم د کډوالو شکایت و چې نمرې ورته نه ویشل کېږي، یا کوم امکانات چې باید ورکړل شوی وای هغه نه ورکړل شوي، په هغه وخت کې هم ستونزې وي. خو اوس په ټوله کې په افغانستان کې د کار له نشتونه ټول خلک سره ټکی، اوس کې یوازې ځوان یا څوک ځوان نه ده، بلکې هر طبقه په افغانستان کې د کار له نشتونه سره ټکی. یو د ژوند هغه مصارف هم په دې روان دي چې لکه څنګه مو چې مخکې یادونه وکړه، ټول پور ده، او که یو طرف پور کوي هغه بل طرف که پور ورکوي، دواړه غریبیږي سره. اوس په دغه شرایطو کې او دغه کوم حل لارې چې تاسو وړاندې کړلې، فکر کوي طالبان به په دغه برخه کې کوم ظرفیت چې دوی دننه په خپل حکومت کې لري یو څه وکړي؟
ظرفیت خو افغانستان هم د تدابیر د لحاظه، هم د اقتصادي امکانات و منابع د دې لحاظه په اطمینان سره ویلی شو چې افغانستان ډېر قوي پوتانشیل او ظرفیت لري د اقتصاد، اما دا ډېر زر داسې امکانات نشته دي چې فورا د میلیونونو کسانو دپاره کار پیدا شي یا دوی ته وسایل ورکړل شي. د فعلاً دپاره غیر د بشري مرستو نه بل امکان نه لرو، اما د اوږدې مودې دپاره مونږ کولای شو چې بیا ډېر خپل تولیدي منابع مونږ په کار واچو، د همدغه بشري میرو په مرسته نفوس یا دغه کسان چې دي د افغانستان کې چې اوسي نه مهاجرین چې راغلي، دا ټول دا د کار میرو ده. د کار میرو په اقتصاد کې جمع ځمکه، جمع اوبه، جمع مدیریت، دا څلور واړه سره ترکیب کېږي او د اقتصاد قوت رامنځته کوي، اقتصاد پرې باندې چلیږي. مونږ دا څلور واړه لرو، ولې یوه برخه یې فعاله ده، بله یې فعاله ده، بله فعاله ده، بله سالم مدیریت، ښه مدیریت چې وکولی شي دا تنظیم کړي، هم منابع تنظیم کړي، هم بشري نیرو تنظیم کړي، او هم څه ناڅه که سرمایه هېوادونه مونږ ته قرض راکړي یا پخپله په افغانستان کې چې سرمایه ده، دا کله سمه ترکیب شوله د اقتصاد د لحاظه؟ دا هېچا په دغه دومره کلونو کې دا په علمي شکل، په درست شکل ترکیب نه کړی شوله او دې نه استفاده ونه کړله. که اوس هم دا تدبیر ونیول شي او دغه ظرفیت او پوتنشیل چې افغانستان لري، بعضی پروژې پکې عاجل شروع کېدای شي، بعضی زود ثمره دي، بعضی د اوږدې مودې دي، بعضی انکشافي پروژې دي، دا ټول په یو پلان کې شامل شي. مونږ د لنډې مودې، د منځنۍ مودې، د اوږدې مودې پلانونه ولرو، تدابیر نو د اسلامي امارت ته متخصصو کسانو، مسلکي کسانو دغه ته کله توجه وکړي، مراجعه وکړي، دوی به ولې نه، دوی مونږ ورته احترام لرو، دوی به ټول کارونه په خپل اختیار کې لري، ولې دغه مسایل د متخصصو ماهرو کسانو ته د دوی د نه د کار نتیجه وغواړي، دوی د په کار واچوي. زه یقین لرم چې دغه متخصصین او ماهر کسان، مسلکي کسان د دوی نه کوم فوق العاده امتیاز نه غواړي، ډېرې ښې مشورې ورکوي او ډېر ښه کار کوي. بله لار مونږ نه لرو، اما عاجل دپاره نه یوازې د مهاجرو دپاره، د راستون شوو کسانو دپاره، بلکې په ټولو ښارونو کې فقر موجود ده، بېوزلي موجوده ده، بشري مرستې موقت د لار حاله دي، اوږي یا آفیشل رسمي رسمی مرستې، انکشافي مرستې که هېوادونه مونږ سره وکړي او دولت هم په دې باندې کار وکړي، دغه یې د حل لاره ده. بشري مرستې
دودیال صاحب، بېرته به تاسو ته راشو او په همدغې بشري مرستو به هم خبرې وکړو. همدرد صاحب له لغمانه راسره وصل دی. همدرد صاحب، تاسو هم ستړي مشې، په خیر راغلې. له تاسو ورو ستاسو په سیمه کې چې کډوال راغلي دي، دوی څومره د هغه کسان نه چې په سیمه کې له پخوا اوسېدل د دایمي اوسیدونکو نه پور اخلي، او ځان سره یې څراوړي دي، اوس مال په څه وضعیت کې دي؟
مننه خور جانې، تاسو ته سلام وایم او اوریدونکو ته سلام وایم، میلمه ته هم سلام وایم. خو زمای سی سی کنه خور، په افغانستان کې خلک ټول 80% 90% خلک بیخي غریبانان دي، نو زمای خودل ته کم خلک یاغونه هم لار رکی کنه، کار نه دسی ډیر چست او چالاک او دسی ویخ سړی سینې او لږ سرمایه مو نه لري نو بیخي کار درک نه لګي. یو داسې دا خلک هم راځي نو دغه څوک چې پیژني هغه خو مجبوره مکالفه یې که نه هغه خواته م یو خپلوان مې نو هغه به حتمن که پورې او که بل چانه ورته پورې خو د ده چله به حتمن روانه دا په ده باندې هم بوج راځي. نو زه دغه وایم خورې چې دغه مهاجرین چې په کوم سیستم را روان دي دا خو صرف او صرف یو طرفه پرېکړه ده چې پاکستان کړې ده نو دا خو بیخي یو قانون سره هم سمون نه خوري. دې ځینې کیسې د افغانان د نظام په ګټه همدي سې راشي دي وطن په ګټه همدي دي ولس په ګټه همدي دي هغه خپله مهاجرینو په ګټه همدي خو دا داسې یو یخ هغه ده که نه وطن د افغانستان اکثره سیمې ډېرې یخې دي نو دا خو ډېر مشکلات دي بیخي دغه کوم سیستم چې هلته دی ورسره شروع کړی دا د کمپیوټر راولي هلته کومو ستونزو سره د افغانان مخ دي دا خو نه بشري حقوق نه دي نه مثال اسلامي حقوق په ځای کول دي نه ګاونډیتوب هغه دي باید اسلامي امارات همدغه بشري حقوق دغه نړیوال ټول دغه پرېکړه د پاکستان بدله کړي. خیر د مهاجرین مې راوشړي خو چې دغه ځمه یې تېر شي نو ځمه یې دلته خپل هغه مخکېني خلک هم ستونزو سره مخ دي او دوی بیچارهګان خو بیخي نو ته داسې خلک دي چې ستخ خورې چې بیخي افغانستان لیدلی نه ده نو دوی به دلته کار څه وپېژني دوی به دلته روزګار څه وپېژني. باید دغه پرېکړه د پاکستان په هر سیستم شي باید دوی سره م علاقه ښکاري ځکه دوی هم یو اسلامي ملک ده د بشر د حقوقو دعوې لري. دا خو مونږ په مهاجرو خفه نه یو چې مهاجر راځي مهاجر دې راولېږي خو دغه ځمه دې ورته ایثار کې اخر کلمه وایي د مسلمانۍ دعوه لري د ګاونډیتوب دعوه لري نو باید دغه ټول خلک ورته یو شي دغه افغانستان خلک دي حکومت ده که نړیوال دي باید دغه پرېکړه په دوی بدله کړي. دا بیخي افغانستان حکومت دومره ظرفیت نه لري صحیح ده اخلاص به لري مینه به لري خو دومره ظرفیت دوی نه لري چې دوی اول زمونږ سیمه کښې چې دلته کوم خلک زه پېژنم نږدې مونږ سره پراته دي هغوی سره خو چا هېڅ مرسته تروسه نه ده کړې هېڅ مرسته بیخي لیدلې نه ده چې مثال کله هغه سړی خلک مونږ وینو کله یې خاصه پوښتنه کوي چې وروره دا خاص به زه چېرته پیدا کړمه کومه سې پیدا کړمه دغه پلانکی سړی که ته څوک پېژنې ونې خرڅوي یا ما ته کومه ونه را کړي سرکه پرې کړمه نو دغسې کوم شی اوس که زه مه نه یي خاصو ته خو ضرورت نه لري په ګرمو اوبو اوس په یخو اوبو همدا ګرمو سیمو کښې نه لاس مینځل کېږي نه مخ مینځل کېږي نه اودس کېږي نو دا خو ډېر مشکلاتو سره مخ دي باید دغه پاکستان خپله پرېکړه بدله کړي.
مننه همدرد صاحب کور ودان چې په خپله سیمه کې مو د افغان کډوالو وضعیت را سره شریک کړو. قاري صاحب پښتون هم را سره له شبرغان نه ده. پښتون صاحب تاسې هم ستړي مشئ پخیر راغلئ. له تاسې اورو په سیمه کې مو د افغان کډوالو وضعیت څنګه ده او نن چې په پور باندې خبرې کوو ستاسې په سیمه کې کوم کسان چې پور اخلي او بیرته پور ورکولای شي نشي ورکولای څومره ستونزې پور راپورته کړي دي پښتون صاحب؟
اورې کې اول سلامونه تاسو ته همکارانو ته
علیکم
او ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسې هم کور ودان خبره داسې ده چې دوې موضوعګانې مو سره ګډې کړې دي نو راسې له د دوو موضوعګانو څخه یوه موضوع جوړه کړو. یوه موضوع دغه د کډوالو موضوع ده کوم چا چې زموږ سره دا بې عزتي په دې سره ژمي کښې وکړه او بار بار یې د افغانانو څخه باج اخیستی دی بار بار د افغانانو په وینو باندې د ده خپل اقتصاد چالانه کړی دی او هغه خلک به هم اوس پوه شوي چې مخکې ویله چې پاکستان زموږ دوم کور دی یا به د دوی علما وویله د دوی خانانو به ویله چې افغانستان پاکستان د افغانانو دوم کور دی هغه خلک به هم اوس پوه شوي چې د بل کار تر نیمه شپو دی پاکستان د افغانستان کور نشي کېدلی پاکستان غواړي چې د لر و بر پښتانه سره جلا کړي. رابسو د کډوالو موضوع ته باوجود دې چې د کډوالو سره بې عزتۍ وشوې په سره جمې را وویستل د هغو الا چې هغه اوس دا خپل دا قدر شی نه لري چې پر ځان یې واچي دا اوس زموږ د جوزجان سیمې ته اوس کډوال اوس را ورسېدل راغلي دي اخچې ته راغلي دي نو د دې خلکو حالت داسې خراب دی چې یو خو په افغانستان کښې خپله بېکاري ده مشکلات یې تاسې پوهېږي چې خلک خارج ته مشکلاتو سره وایي بل په افغانستان کښې اقتصاد پیساب که افسرای پیسی ونه لري دا غي حساب پاسته که افسرای پیسی ونه لري اگر څوک پور نه ورکي او بل خبره دا ده یو سړی مزک لري څوک پور نه ورکي یو سړی باغ لري کښ لري حاصل اخی هغه ته څوک پور نه ورکي دکاندار پور نه ورکي نو هغه غریب کډوال چې په بیزتی راشه سوی دی او په دې سره سیمي دی کور ته اړتیا لري دی کمپل ته اړتیا لري دی بړستن ته اړتیا لري دی د خوراکې ته اړتیا لري دی د کور کرایه نه لري نو هغه ته بیا څنګه څوک پور ورکوي یعنی موږ خو دلته په دې جزوجان کې یو موږ د ایمي دلته اوسېږو که چیرې د دوکاندار سره موږ پور وکړو او یوه میاشتې اضافه وځنډوو دغه دوکاندار په دوهمه مرحله کې موږ ته پور نه راکوي خوري کې هغه زړهسوی خو په افغانستان کې نهشته بلکې په هیڅ ځای کې نهشته اده صحابه کرامو او تابعینو قرن نه دی دا پنځلسم قرن دی اوس خلق د پوری د رسی ودینه ودی باریک زای ته ګوري کرسی پندو یو سړی ځان په زړی او کرسی باریکو څوک ځان نه په زړی ودی په دی وای دا رسی باریک د شکیږي نو رانو انسان ته دی د دې کډوالو دا کډوال ودوانه وکوم کوه تاړتیا لري یو خو دا کډوال کورون نه لري کچيري اسلامي امارات غیرت وکي او د خپل د معاشو سره کم کی اغلول ول معاشونه چلري او دوی ته کورونه پیدا کی بل د خلک و بوټو ته اړتیا لري د خلک خوراکي ته اړتیا لري دا ول مهال او غوژ مهال کو مخته پر د جاني اړتیا لري شهيدي دوی به اخلاص لري مين ابو ورسر لري زړه به پر سوځي وی بي زتي به زړه به دي د امارات اسلامي دارا کینو اما دوی هم پتوان کې دونه شي نه لري چې د دې خلکو سره هميشه کومه کوچی لنمهاله کومه پور سره وکی سناسه یا دې ور سره وکی ابل جادر ولیکن دا خلک اوس مهاله کومه تاړتیا لري کچيري جهان را مخته نشي او زیر بنایي پروژې و خلکو ته پولی نه کی د دوغه خلکو د کار مطابق ارسلی ته کار پیدا نشي دا مشکل ده د ماج دا کډوال
مننه پختون صاحب کور ودان ساسي نظر مو واخیسته ژوندۍ اوسي لملمن به حتمن دا پختو چې اوس محل ولې جهان لا فرسانه مخړولې دی او دغه بشری مرسته چې اوس په افغانستان ورته ډیره اړتیا لري را افغانستان سره په کافی اندازه نه کیږي خو له هغه مخکې به په ممندره کې سمسور کامران ته ورشو خغلی کامران تاسو ستړي مو شی په خیر راغلی تاسو ته د خپلې سیمې د کډوالو پاړه باندې وای د کډوال خپل ته ډیر درغلی وی ځکه چې نږدې د ننګرهار تورخم سره هلته د کډوالو وضعیت څنګه ده
ډیره زیاته مننه غلی سال زه هم د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو همدارنګ درنو میهمانو ته سلامونه اغلی سیل که درته ووایم موږ خو پرون هم دغلته د کډوالو کیم ته تللي وو نو په لومړیو کې باید دا یادونه وکړم چې له پاکستانه هغه خلک راغلي دي چې بې وسه بې کاسه غریب لاچار او ناچاره وو چې هلته هم په قرضونو پورونو کې ډوبو او دلته هم په قرضونو پورونو کې ډوب دي هغه پانګوال هغه شتمن کسان چې شتمنی لري وس لري هغه له پاکستان نه هیڅ راغلي نه دي نه پوهیږم چې د پاکستان دولت هغه تلته چانس برابر کړی چې تاسو مو وځو کنه دا د دوی خپل خوخه ده چې نه راځي نو بالکل د کوم حالت چې وګورو نو هغه لسیل کوم کې خو بالکل هر څه خروان دي که د ډوډۍ او خوراک حساب وګورو نو هر غرمه هر سهار د افغان دولت له لوري هم دوی ته ډوډۍ ورکول کیږي د دې ترڅنګ خیریه بنسټونه شتمن کسان تجاران چې کوم دلته دي دا غوی لخوا هم وخت نا وخت دوی ته د خوراک سیستم د دې ترڅنګ صحت په برخه
کې خغلې کمرال لګمخ کې هم در څه بیا ته ونه وکړه کوم کډوال چې لغمان ته تللی دي وایي هغه سره هیڅ مرسته نه ده شوې دا یوازې هغه کډوال سره دوی مرسته کړې چې د کمپ کې دي کنه ټول کډوال سره مرسته کوي
بالکل ما یادونه وکړه چې دغه کم کې څوک دلته اوسېږي موږ د کم حالت تاسو ته بیان کړ د دې ترڅنګ هغه کسانو سره په دغه درې ورځو کې تقریبا د شپاړس زره افغانۍ مرسته وشوه چې کله په تورخم باندې راوختي دوی ته هغه د چکن سیستم برابر شوی چکن یې کړی راغلي دي نو تقریبا دا درې ورځې دا پروسه روانه ده چې دوی ته دغه شپاړس زره افغانۍ ورکوي خو لا دومره معلومه تورخم کې د لغمان ولایت خلکو ته ورکوي که نه هملته لغمان کې ورکوي
خب که په دې اړه ته وایي ستاسو په دغه سیمه کې مومندره کې وړاندې لیدنې شو د کډوالو دا سیل راشي او دغه سیمه کې کډوال ډیر شي فقر کچه څومره وه هغې وخت کې هم خلکو پور کولو که نه
بالکل نو پور خو بیخی د کډوالو سره په دې زیات شوی دی. ژوندی مثال به درته حدا درکم چې دلته یوه کورنۍ راغلې ده، نو تقریبا هلته په بټیو کې کار کاوه، نو د ټیکادار له لورې دوی تقریبا تر څه کم یو لک کلدارو پورې باقي شوي دي هلته. نو دوی په اسانۍ نه را پرېښودل چې بېرته خپل وطن ته را وګرځي. نو ژوندی حال یې دا و چې متاسفانه دوی ورسره هلته یوه لور پرېښې وه، یو ماشومه لور یې پرېښې وه. که دا اخلی خرڅوی ځان ته، او که تر هغې تاسو امانت وساتئ تر څو موږ درته دلته پیسې برابرې کړو. خو خوشبختانه دلته چې راغلي دي، نو څه خپلوانو، څه ځینې ځوانانو او همداسې نورو خیریه بنسټونو ورسره یو مرسته ترسره کړې، تقریبا تر 300,000 روپۍ پورې رسیږي. چې خوشبختانه نن هغه ماشوم هم خپلې کورنۍ ته راورسېده، خو پورونه په زیاته کچه باندې اخیستل شوي دي دلته.
مننه تاسو را سره اوسې بیرته به تاسو ته راشم. دودیال صاحب، که تاسو راته وایي مخکې تاسو د بشري مرستو یادونه وکړه، او قاري صاحب پښتون مو وویل چې نړۍ باید په دغې برخه کې رامخته شي، نړیوال باید راشي او د افغانستان د ستونزې ته یو حل لار پیدا کړي، ولې نړیوالو افغانستان ته شا کړې ده؟ او د دې په ځای چې د کډوالو په راتګ سره دا مرستې ډېرې شي، نړیوال سازمانونو مشران په ځانګړي ډول د اوچا مشران وایي چې موږ مرستو ته اړتیا لرو، بودیجه مو کمه ده، موږ نشو کولی چې د کډوالو ته خدمات ورکړو. علت په څه کې وینئ؟
بالکل، د افغانستان اړتیاوې وزارتونه ډېر زیات شولې، ډېرو ډېرو کومکونو سره سره بیا هم دا ضرورتونه او دغه احتیاجګي رفع نه شوله. نړیوال داسې فکر کوي چې په افغانستان کې پخپله په افغانانو کې دا اراده نشته ده، دا قوت نشته ده، او په هغه اداره کې هم دا تصمیم نشته ده، تدبیر نشته ده چې د دوی ژوند ښه شي او دغو مرستو نه ښه استفاده وکړي. هغوی هم دلسرده شول. د بلې خوانه نړیوال په دې باندې هم خفه او دلسرده دي چې یو شمېر موسسې چې دلته یې کار کوو فعاله وي، په دې شلو کلونو کې د ښځو د صحت په برخه کې، د ماشومانو په برخه کې، په دریو برخو کې کار کوو، دا منغه شولې دي، کار نه منع شولې، وشړل شولې، ولاړلې. نو دغه نړیوالو څوک دا څه فکر وکړي چې دی وی خونه تاسو احتیاج یا څه ضرورت او کومک غواړي، او د بل خونه زموږ دفترونه تړي؟ نو دا هم متناقض او متضاد چلند هم دوی مایوس کړل. د دې نه بر علاوه یو شمېر نړیوال مؤسسات لا مخکې ویلي چې په دنیا کې په مجموع کې ډېرو ملکونو کې وضعیت ښه نه ده، د اوکراین جنگ ده، د فلسطین ده، دا په ملګرو ملتونو په ټولو باندې فشار راوړی ده. د خوراک نړیوال سازمان اف ای او ریزلی اعلان وکړ، لا تر اوسه هم سره منه یو جمع نه وو، او وی ویلي چې په افغانستان کې یو ځل ویلي چې 10 میلیونه، یعنې د افغانستان د 10-15 میلیونه 10 میلیونه نفوس وایي مطلق فقر سره مخامخ دي او خوراکي موادو ته اړ دي. بل ځل بیا د دې نه هم اضافه کړه 2 میلیونه شاوخوا کې ویلي خبره دې حتی ورسره چې دوی ویلي چې 80% نفوس افغانستان کافي خوراک نه لري. اما افغانستان هم دغومره امکانات نه لري، دغومره بودجه نه شته چې موږ د ټول خلکو ته دا خوراک او دا کومک ورسو. هغوی په خپل هم د دې خوانه خپل ناتوانی اعلان کړه، پکې نه کړه ویلي چې موږ امکانات محدود دي، دومره زیات غوښتنه ده. او د بل خوانه دلسردي هم خوده دغه دفترونه چې پرله پسې وتړل شول. نو دا هغه عوامل دي چې نړیوال مؤسسات د افغانستان نه تر یوې اندازې پورې مخ اړولی، اما بیا هم کور ودان دغه اوس هم کومکونه افغانستان ته راځي او کومکونه کوي، خو په دې شرط چې ښه تنظیم شي، ښه ترتیب شي، او بېرته د دوی نه غوښتنه وشي چې هغه دفترونه چې تړل شوي دي هغو ته بېرته اجازه ورکړل شي. یعنې تر یو اندازې پورې په کار ده چې اسلامي امارت نړۍ سره تعامل ته حاضر شي او ښه چلند وکړي. نو امید شته ده دا نه یوازې د بشري مرستو لپاره، او بازسازي او دایمي ځای په ځای کول او د اقتصاد په اساسي ډول سره جوړول هغه بیا د اوږدې مودې تدابیر دي چې غری لپاره بیا جدا تدابیر پکار دي. اما د هغه حقیقتي لپاره اقلم د نړۍ سره یو څه تعامل او د هغه مساتو نه غوښتنه او د دوی د دفترونو دلته اجازه ورکول دغه خو اسانه ده، دا خو کیدای شي.
د دیال صاحب تاسو بیر سره وګرځم. ښاغلی کمران، که تاسو راته وایي د بشري مرستو یادونه وشوه، د دیال صاحب یادونه وکړه چې نړیوال سازمانونه یو څه زړه توري شوي دي یا په یو ډول باندې دوی په افغانستان کې هغه څه پسې چې روان و ترلاسه یې نه کړه، اوس مهال ساسي پسیم کې چې دا کډوال راغلي دي سوانانو ورته ځینی مرستې رسولې دي یا د طالبانو حکومت ورسولې څومره نړیوال سازمانونه راغلي او د کډوال سره مرستې کړي؟
بالکل ډیر زیاته مننه اغلی سل د نړیوالو ادارو یا د ملګرو ملتونو دلته داسې جریان دی. نو ما خو ورته یو یادونه وکړه چې تقریبا د نغدي مرستو تر څنګ دوی سره د کورنیو د ځینو اسبابو د کور د اسبابو مرسته تر سره شوه. د دې تر څنګ د نړیوالو ادارو یوازې دومره وایم چې هر ورځ د ملګرو ملتونو بیلابیل ډول چارواکي چې دلته په افغانستان کې میشتي دلته کار کوي په دغه موساتو کې نو هر ورځ راځي. خو مرسته یوازې دومره شوې ده چې یوازې همدغه نغدي مرستې وي چې وشو ورسره. د دې تر څنګ بس همدغه ټول پام یې کم ته دی. او د دې تر څنګ بل خبره باید دا وکم چې هغه کډوال چې اوس په کاریګانو کې می شوې دي خپل کورنیو ته ګرځېدلي کورونو ته ګرځېدلي دي دا غوی سروې روانه ده. دوی دومره دلته دلچسپ دی او دومره کار کوي چې ان تر بیګا ماخوستنه پورې د دینه هم ناوخته سروې دلته په مومندر کې روانه وه. نو کار روان دی. نو یوازې نغدي مرستې شوي دي. دې تر څنګ د کوره څه اسباب ورکړل شوي دي.
او که په دې اړه مرته وایي دغه کډوال چې اوس مال په کمپونو کې دی او کم کې چې تاسو ونه لیدنه کړې ده او کډوال وزیت او څخه ده هغوی چې کورونو ته تللی دي خپلوانې کورونه ورکړي دي او خپله د دې توانایي لري چې کور کرایه کې که څه هم مخکې خپرونو کې چې موږ تاسو سره خبرې کړې وي د کورونو د کرایې او د لوړېدو شکایت ځینو کسانو کړی او تاسو خپل هم د دې موضوع یادونه کړې وه. دا موضوع چېرته ورسېدله؟ د سیمې خلکو کډوالو سره همکاري وکړه په دې برخه کې که نه؟
بالکل. نو د سیمې خلکو ډیره زیاته قرباني ورکړه. ما مخکې هم یادونه کړې وه چې دوی ته یې خپلې حجرې پرېښودي. دوی ته یې داسې کورونه کوټې وې داسې کورنۍ مې ولیدلې چې یوه کوټه یې خپل ځان ته کړه یوه کوټه یې د کډوالو ته وقف کړه. ښځینه دلته کور کې اوسېږي او نارینه یې هلته بهر په حجره کې اوسېږي او یا ځینو ته داسې خپلې حجرې ورکړې مېلمانه یې خپلو جوماتونو کې کېنولې دي. نو ما مخکې هم یادونه کړې وه چې د کورونو کرایه وې لوړې شوې دي خو د ځوانانو او مسؤلینو په همکارۍ باندې ځینې دغه د کورونو مسؤلین مجازات هم شو هغوی ته سزا هم ورکړل شوه چې ولې دوی داسې کار وکړ. خو بیا هم ضرورت شته دی لا هم کورونو ته ضرورت شته دی ځکه په دې کیمپ کې هغه خلک میشته چې کورونه نشته دی او په کیمپ کې که د کډوالو شمېر درته ووایم نو بې حده زیات دی
او نور هم روان دي.
خو په اوس وخت کې تقریبا درې څلور ورځې کېږي چې دغه پروسه یو څه ټکنۍ شوې ده د کډوالو د راتګ. بیا موږ داسې ګونګوسې واورېدې د تورخم کمیسار له خولې چې د پاکستان دولت ژمي ته کتلي دي چې هوا هلته یخه ده او نړیوالو پرې هم یو څه فشار راوړی دی. نو د کډوالو راتګ یو څه کمرنګه دی دا څو ورځې.
دغه کډوال چې بیا راځي همغه خدماتو ته وړاندې کېږي لکه په پیل کې چې کډوال لاتلل که نه و ځوانان په سیمه کې نشته ډېر؟
بالکل شته. ځوانان شته دی کوم چې اوس هم دغه برخه کې کار کوي خو په هغه جوش او جذبه سره نه دي چې مخکې څومره راتلل. ځکه مخکې به داسې کېده چې په یو وار به ټولې مرستې رالې ټول ځوانان ځکه هو جوړو بس همدا یو غږ و چې کډوال ورونه را روان دي او مرستې ته اړتیا لري. نو هغې وخت کې به داسې کېده چې دغه کومه ډوډۍ به خلکو ور وړه نو د کډوالو نه به بیخي وچه شو ځکه ضرورت به یې ورته نه و. اوس د یو میکانیزم له لارې چې کوم څوک مرسته وړي هلته مسؤلین ته تسلیمیږي په خپل سر یې څوک نه شي ورکولی مسؤلین ته تسلیمیږي هغوی د یو منظم میکانیزم له لارې
په دوی توضیح کوي. مننه کور ودان. دودیال صاحب تاسو ته برا شو اوس چې دغه کډوال راغلی دي او له دین وړاندې په افغانستان کې د فقر کچه لوړه وه ټیټه نه وه د دې کډوالو په راتګ سره هم د طالبانو په حکومت به فشار زیات شي هم په افغانستان کې فقر ورسره زیات شي. فکر کوئ کم کاري مهارتونه چې دغه کډوالو ځان سره راوړی دي ځکه دې کې ځوانان شته ده تحصیل کړي کسان پکې شته ده مهارتونه لري هلته یې درسونه ویلي دي دوی به وکولی شي که دې ژمي کې نوي پر روان پسرلی کې پر روان کال کې دوی حداقل د کار یو فشار شي او هغه ځوانان چې کار نه کوي یا وړه کارونو ته زړه نه کوي او کوچنی کوچنی کارونو باندې قناعت نه کوي هغوی ته هم یو ډول انګیزه ورکړي او کار وکړي.
بالکل، البته کارونه هم مختلف دي، مهارتونه هم مختلف دي. زیاتر کارونه اتو په پاکستان کې چې دوی پرې باندې بوخت وو، هماغلته هغه خام مواد او منابع هغه ته مهیا وي، دوی به پروسس کول او دا د دوی کار وو. اوس دلته چې راغلي دي، هغه خام مواد دلته د دوی په اختیار کې نه دي. دلته اکثر دغه سلسله او د هغو کارونو چې په پاکستان کې وو، هغه تشبثات، هغه کسبونه چې هلته وو، دلته شته دي نه بالکل، که دوی هم ډېر کم په خپل د امدی روزي او سيډنتي د پخوانه په باندې بوخت وو. نو دا ډیره مشکله ده چې دستي او فوراً د هغو د کوم مهارتونو کوم کارونو باندې چې هلته بوخت وو، دستي پیوند شي او دلته هم شروع کړي. دا فکر کوم دا ډېره لویه ستونزه ده. ډېر ښه امکانات فقط دغه ده، او ډېر اسانه شغل چې افغانان ورسره بلد هم دي، هغه دغه د مالداري هم نقد او دغه کرنیزې ځمکې تر کښت لاندې راوستل دي. البته دا وخت غواړي، نو ما خو بار بار ویلي چې تر هغه وخته به دا بشري مرستې دوام لري تر څو د یو برنامې د یو پلان له مخې نه موږ دغه ځمکې تر کار لاندې راولو. افغانستان کې دغه د جاري سیندونو غاړو ته ترس ورته وایي، دغه د سیندونو تر غاړې او تر دغه پورې ډېر امکانات شته دي چې موږ دغه ته اوبه برابر کړو او دا تر کښت لاندې راولو او دوی دغلته ځای په ځای کړو. موږ د دې نه بر علاوه د قصبو تر نوم لاندې دولت کې یو تصمیم ونیسي په هغو ځایونو کې چې پراخې ځمکې شته دي، د اوبو امکانات شته دي، څو کورونه جوړ کړي عاجل، او بیا د دوی په ښکار کې ورکړي، دوی به هلته میشتي او بیا به د خپل کاروبارونه د مالداري او د کرنې دا ورسره شروع کړي. په ښارونو کې نو بیا دغه د نجاري او خیاطي او د برق او د ترمیم او ورکشاپونه او د ترانسپورت وسایل دغه کارونه دي. نو هغه کسان چې په ښارونو کې ځای په ځای دي، بیا دغه کوم کارونو کې مصروف کېدای شي. خو زمونږ ډېره مهمه توقع او هیله په ولسوالیو کې ده، په کلیو کې ده، ځکه د افغانستان د اقتصاد ریښې ټولې په دغه کلیو کې دي، په اطرافونو کې دي.
ډېره زیاته مننه کورودان. ژوندي اوسئ د اقتصادي چارو کارپو پوهاندو بشیر دوتیال او همدارنګه د ازرخ شفزین نړۍ مننه چې دوی موږ سره وو، همدارنګه د سمسور کامران نه هم مننه چې پروګرام تر هغې خبرې وکړي او د کډوالو ستونزې را سره شریکې کړي. له تاسو هم مننه، تر بل پروګرام ښې چارې.
زړپ سرویش تلیم ازار مخلص مگرانی دل ربا ہو پہجران کے دپور سی زلیم ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچات پاتا کل زوانی دا ارمان دے ارمان دنیا پانی دا وچا تا پاتا کل زوانی دا وچا تا پاتا کل زوانی دا سنم جان ماتم کوابانے کرد ہر چا سر پٹے آرانے ما پلی باسی خندا ما غلاوا جان دوفا پتا کے نشتا نخانے ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلے دوانی دا ارمان دے ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا کلے دوانی دا وچا تا پاتا کلے دوانی دا یو دمورا ولنا وی پیدا زر